السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جنوري 8 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هڅې تیز کړې. په خیبر پښتونخوا کې که یو خوا سکولونه وران شوي، نو بلخوا حکومت وایي په خپل دور کې تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې جوړې کړې. د افغانستان ډیوه وایي د خپل کیس وګټو خو غواړي د هیواد اداري فساد ختم شي. د سیمې په حالاتو نور رپورټونه هم درو، خو اول زموږ د همکار مجید بابرنا خبرونه اورو.
ستړي مشي، سهار مو په خیر. او لومبې د مشال د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شو بریدونو موضوع باندې به کار کوي. د پاکستان د قبایلي سیمو چارواکي وایي چې د په هغو سیمو کې چېرته چې د نامنۍ له وجې د ماشومانو زده کوونکو د تعلیم لړۍ پرې شوې وه، د هغوی لپاره په کم وخت کې د زیاتو زده کړو 25 مرکزونه جوړ کړي دي. د راپورونو له مخه پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په ډومبو کې ایران ته 1,00,000 ټنه غنم برآمد کوي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال جنرال حسام الدین په مشرۍ یو پلاوی چې پاکستان ته تللی وایي، پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شو بریدونو موضوع باندې به کار کوي. د ولسمشر د وینډوی له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې پر دې مسلې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت پرون د ولسمشر کرزی په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې بحثونه وشول. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد لري چې ښایي دا دواړه بریدونه په پاکستان کې پلان شوي وو. د ولسمشر د وینډوی دفتر وایي چې د ملي امنیت په شورا کې افغان حکومت ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو په سپارنې او همداراز په میدان وردګ ولایت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د خپل سر عملیاتو په اړه هم خبرې او پریکړې وشوې. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې ډایرکټر هاشم خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د فاټا په هغو سیمو کې چېرته چې د نامنۍ له وجې د ماشومانو زده کوونکو د تعلیم لړۍ پرې شوې وه، د هغوی لپاره یې په کم وخت کې د زیاتو زده کړو 25 مرکزونه جوړ کړي دي. پرون په یوه ځانګړې مرکه کې هاشم خان مشال ریډیو ته د دغې پروژې په اړه وویل.
دې لپاره مونږ اکسلریټډ لرننګ سنټر جوړ کړی، یعنی یو 25 مونږ په جوړ کې جوړ کړی دی. نو هغه کې دا صحیح کنه چې دا کم ماشومان مطلب دا چې سکولونو نه او پدې شي دا کم هغه کې نو هغه کې مونږ تاسې کو چې دی مطلب دا کم اس کم مطلب چې پرایمري لیول چې کورس هغه دی په یو کال کې وایي دا. نو هغه بیا چې کم سرټیفیکیټ ورکړي نو هغه بیا مخکې مونږ پښتنو کې داخل کړو. دا
د 1300 کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوي دي، چې له وجې په لکونو ماشومان د زده کړو نه محرومه پاتې شوي دي. تر دا مهال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د جنکو او هلکانو 470 سکولونه په بمونو الودولی شوي هم دي. د راپورونو له مخه پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په ډومبو کې ایران ته 1,00,000 ټنه غنم برآمد کوي. دغه غنم به د پاکستان د اجناسو د برآمد کولو یوه اداره سی ټریډ ګروپ د جنوري په اخرنۍ یا د فروری په ډومبو ورځو کې دغه غنم ایران ته استوي. دغه اداره وایي چې د دې غنمو مقدار د هغې پلان شوي مقدار نه 10 چنده کم دی کوم چې مخکې پلان شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزی د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د ولسمشر د وینډوی دفتر په یوه خبرپاڼه کې د ښاغلي کرزی په حواله دا د افغانستان د دښمنانو لخوا د ملکي او بېګناه وګړو پر خلاف د ظلم لړۍ بللې ده. د کندهار ولایت د ولایت چارواکو ویلي دي چې پرون غرمه مهال د سپین بولدک ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ 2 ځانوژونکي بریدونه وشول چې 15 کسان یې ووژل او تر 15 زیات نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو پر غاړه اخیستې ده. د شام د ولسمشر بشار الاسد په وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه شوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې، خو خپل مخالفین دي د پردو ګوډاګي وبلل. په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل بشار الاسد د اتوار د ورځې په وینا کې یو وار بیا خپلې تشویش ژمنې تکرار کړې. هغه وایي
sadece boş vaatlerle دا ممکنه نه ده چې په تشو ژمنو دې پرمختګ وشي، او دا هم امکان نه لري چې د شام د حکومت د مخالفینو چې د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوي د موجودیت پر دولو پرمختګ رامنځته شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشار الاسد وینا واورېده. موږ تمه نه لرله چې بشار الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله لرله. له بده مرغه د بشار الاسد یادونې وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهېږي څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نلري. بلخوا په برسلس کې د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کاترین اشټن اویل یورپی یونین به له واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې وانه وړي سو په شام کې عبوري حکومت ته لاره هواره شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ بیا د ټویټر په یو پیغام کې د بشار الاسد څرګندونې له ریاکارۍ ډکې بللې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد په خپله وینا کې د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکې د ملي پخلاینې کانفرنس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. خو د بشار الاسد په څرګندونو کې د ده په دریځ کې نرمي نه ښکارېده. نوموړي وویل د پخلاینې هر ډول خبرې به له هغو کسانو سره نه وي چې د ده په وینا شام سره خیانت کړی وي. د نوموړي اشاره د شام د حکومت د وسلوالو مخالفینو ته وه چې بشار الاسد د لویدیځ ګوډاګې وبلل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کورنۍ په خپل پلرني ټاټوبي هوایي ریاست کې د کرسمس د رخصتو له تیرولو وروسته بیرته په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته ستانه شوي دي. راپورونه وایي چې پرون ولسمشر سپینې ماڼۍ ته په داسې حال کې ستون شو چې یوه له کاره ډکه اونۍ په مخکې پرته ده. نوموړی به په دې اونۍ کې له افغان ولسمشر حامد کردي سره ګوري، او همدارنګه ممکنه ده چې د دفاع نوی وزیر او د سی ای ای یا د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې نوی مشر هم وټاکي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا ته غوږی په دې خبرونه کې بواوري. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هڅې تیزې کړې. سیرونکو وایي په روان عمل کې غیر جمهوری قوتونه غواړي د خپلې خوښي کسان مخکې کړي.
حکومت داسې ښکاري چې دا د اسټبلشمنټ اخیري کوششونه دي چې هغه ټول اختیار چې هغې نه ځای په ځای تروړل کېږي هغه بیا ترلاسه کړي.
په خیبر پختونخوا کې که یو خوا سکولونه وران شوي نو بل خوا صوبایي حکومت وایي په خپل دور کې تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې جوړې کړي. د افغانستان یوه خبریاله ډیوه وایي د خپل کیس وګټو خو غواړي د هیواد نه اداري فساد ختم شي.
زما هدف یوازنی دا نه و چې ماته د حق حقوقي ما سره د انصاف وشي. هدف مې دا و چې دغه کوم اداري فساد چې نن زموږ په ادارو کې روان دغه ول له منځه نه ځي. په هر ځای کې کانفرنسونه کې په هر ځای کې خبرې کې خو جدي اقدام نه کوي. ما
او وابوري د پښتو موسیقي سندرغاړي احمد ګل استاد د نوي دور په موسیقي څه فکر لري.
د پښتو شاعري خو شرمېده یګاله برازي کباران وریږي مدل ته مال راځي. نه نه دې نه منم دا ملز کدا شاعري ده خو خپه دي اوسني کلیو دې سندرو دې سیډیګانو دې موبایلو خراب.
د مشال سره واوري تاسو د مشال ریډیو سهرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته وګی. په پاکستان کې د انتخاباتو د رانیست کېدو سره سره سیاسي ګوندونو هم خپلې هڅې تیز کړې دي. په تیر میاشت کې د پاکستان په سیاسي منظر ښکاره شوی ډاکټر طاهر القادری وایي دوی به اسلام آباد خپل لانګ مارچ یا اوګد لاریون کوي چې ورسره نور سیاسي ګوندونه هم شامل دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو، او دغه لانګ مارچ څه مقصد دی او تر اوسه بیا په داسې وخت کې چې وټونو ته هم وخت رانږدې شوی دی؟ احمد الله په اسلام آباد کې سیړونکو سوای
فرخند څنګه چې تاسو ویل چې د علامه ډاکټر طاهر القادری لخوا چې کوم اسلام آباد ته د لانګ مارچ کومغه اعلان کړو نو هغه پرون هم چې د مختلف ورکرانو سره خبرو اترو کړو د مختلف نور چې واړو واړو جماعتونو دي دا هغه غړو سره چې کړل هغه ملاقات شونه دا خبر هغه وکړل چې د لانګ مارچ به ضرور موږ په 14 جنوري باندې اسلام آباد ته بوزو یعنی نن تقریبا شپږ ورځې وروسته او که پنجاب حکومت د لانګ مارچ زیات مخالفت کوي نو موږ داسې شو کول چې د شل لکه خلکو لانګ مارچ کوم دی لاہور طرف تستنکو او شل لکه خلکو لانگ مارچ کم دے اغا اسلام آباد طرف تا او که پنجاب حکومت لانگ مارچ ودرولو کوشش شو کو یای زمون دے نظر بندی صدغه وکړو نو بیا که دغه وخت خلق مشتعل شو او غی هر قسم ورانه وکړو د اغه من بیا هیڅ ګارانټی نشو اخستلې ولی د طاهر القادری خوا چې کم لانگ مارچ را وستو خبرې کیږي نو د پاکستان پیپلز پارټی چې دا وخت حکومت کې هم دا رحمان ملک دا خبره کوي چې زب پخپل ورزمان نن کې دی چې طاهر القادری سره ملاقات وکم او زب بالکل د اغه لانگ مارچ کم دے د اغه من منی کونه خو دا هم خطر شته ځکه چې د طالبانو لخوا په دې لانګ مارچ کې کم غټ لیډر د وژنې چې کم اطلاعات موږ تراغلي دي نو هغه وي داسې هم امکانات شته نو زه به صرف دغه خدشاتو نه چې کوم دی علامه طاهر القادری خبرو ما باقي لانګ مارچ راوستل یا نه راوستل بیا د هغې خپله خوښه ده هغې دا خبره هم وکړه چې دینه مخکې هم ډېر داسې لانګ مارچ راغلي دي او لکه هغې د حکومت هېڅ دغه نشي کولی خو دا ده چې جمهوري نظام ته ډېره نقصان ور نه رسېږي ځکه چې حکومت خو خپل 15 کاله پوره کړل اوس لانګ مارچ د کومې خبرې نو بلخوا په پاکستان کې او خصوصا دلته په اسلام آباد کې چې کوم څېړونکي دي هغې دا خبره کوي چې د طاهر القادری لخوا په خصوصا د دې وخت دا لانګ مارچ راوستل لکه بالکل دا جمهوریت ته یو قسم خطره ده ځکه چې دینه مخکې طاهر القادری لکه نه خو هغې راوتي وو د حکومت چې کله په 2008 کې جوړېدو وقتی خو نه مخالفت او د دې نه اغه د لانګ مارچ خبره کوله خو چې اوس کله حکومت په ختمېدو د ټول ټاکنې را نږدې دي نو په داسې وخت کې لانګ مارچ کول لکه زیاتره څېړونکو دا خبره کوي چې دا یو قسم جمهوریت نظام ته نقصان رسول دي دې فرخنده
سمدا احمد الله کراشی ویبلی موضوع ته په اسلام آباد په خبر او داشان په موټر وې د سخت دنیا لړې لوجه نه आवाज خلکو ته په تګ راته کې مشکلات تھی بلکې د شپې او سحر په وختونو کې د جهازونو پروازونه هم ځنډول شوې دي په دې اړه کلک تفصیل اوریدونکو سره شریک کړئ
فرخندا بالکل لکه تیر څور زونه د یخنی زور چې په پاکستان کې کم دی هغه ډیر زیات دی خصوصا د پاکستان چې کوم غریزي سیمې دي دغه شانتي لاهور فیصل آباد او پیښور اسلام آباد پینډی کشمیر دا علاقې داسې دي چې د موسمیاتو محکمې تر مخه د 50 کالو د یخنۍ چې کوم ریکارډ هغه دلته مات شوی دی او خصوصا په تیر دوه درې ورځو خو یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې لکه په موټروی باندې که دون خبره تاسو کوئ نو د پیښور نه تر د رشکۍ انټرچینج پورې یعنی د مردان پورې او دلته د حسن عبدال نه تر د اسلام آباد او بیا تر جهلمه پورې دا موټروی چې کمی د شپې او بیا سهار وختونو کې دا د هر قسمه ټریفک لپاره دی بند کړی د دې نه علاوه د بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ اسلام آباد چې کوم دی هغه خود مازی پس تمازیګر نه چې څونه پروازونه زیاتره پروازونه په هغه کې چې کوم دی هغه ملځنډول کیږي او بلکې تیر ورځ خود دون د وژنه ایئرپورټ چې کوم هغه بند کړی شوی هم وو یو پرواز ته هم نو ولته نو دغه شان د ورځې چې کوم پروازونه صرف هغه وشي او باقي د شپې چې څونه پروازونه نه هغه ورځې ترړي او د شپې پروازونه بالکل د ایئرپورټ نه کیږي ته سړکونو دغه شان حل د ایئرپورټونو چې کوم دي او خصوصا په پینډی اسلام آباد پیښور لاهور دې کې خو تیر دوه ورځې د ماخام وخت کې درجه حرارت چې کومي هغه صفر سانتي ګریډ تر اور رسیدي لکه ډیره زیاته یخني او بلخوا یو خو کې یخني زیاته نو بلخوا چې کوم په ملک د ګیس د کم طلب دی په هغه کې هم اضافه شوې ده او د دې د وجه نه لکه کم د ګیس چې لوډ شیډنګ کیږي د هغه د وجه نه اولس ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي او هغه دا خبره کوي چې یو خو یخنی ډیره زیاته ده بل خو موږ ته ګیس نه ملاویږي او که ګیس کم هم نو د هغه پرشر انتهایی زیات کمی چې نه هیټر چلیږي نه هغه باقي خپل ضرورت لپاره استعمالول شي او دغه شان برې کوم علاقې شي د غریزي علاقې چې هلته ګیس نشته او ال پی جی استعمالیږي نو هلته نه صرف دا چې ال پی جی بلکې غیبه کړې شوې ده بلکې ریټونه ولهم ډیر زیات خېجولې دي او هغه تاغه خلکو صرف په لرګو یا چې کوم غي نور ځان له ذخیره کړي کوم نور لرګي یا نور شي نه هغه لګیا د استعمالي او ګیسو ته بالکل نه ملاويږي او هغه هم ډیر زیات لکه دا دغه کوي چې موږ د دې ډیر زیات پریشان یو په کار چې حکومت موږ له ال پی جی څخه بندوبست وکړي نو فرخنده یو خو یخني ډیر زیات ده بل خو د دوند وږي نه صرف دا چې د موټروی یا جی ټی روډ یا چې کوم د ایئرپورټونو دی هغه بندي بلکې ټرین چې کوم دغه دی په هغه کې هم مشکلات راځي او ټرین نو هم مخکې نه تاخير ښکار بو اوس خو نور هم وختونه لګیا دي زندول کیږي او نور هم ټرین لیټ دغه سر روانيږي نو خلک چې کوم دي هغه ډیر زیات دا وخت مشکلات سره دي او د موسمیات محکمه دا وایي چې راتلونکي دوه ورځې پورې به نور هم دا دوم دغه شان جاري وي او سخت یخني به عمل کوي رواني
ډیر مننه اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د غلطه په اسلام آباد کې د دون او د لانګ مارچ په اړه تفصیل درکول. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
په پاکستان کې انتخاباتي کمپاین روان دی خو ځینې سیډونکي بیا په دې نظر دي چې په دغه هیواد کې سیاسي ډلو ته د غیر جمهوریت قوتونو ملاتړ هم ترلاسه دي. د پاکستان د پوز په خوانې لیفټنټ جنرال تلت مسعود وای که څه هم پوز نیخ په نیغه اوس په سیاست کې مداخلت نه کوي خو د نوموړي په خبره کې دی چې د اسټابلیشمنت ځینې خلک د ځینو سیاسي ډلو د ملاتړ کولو په وسیله خپل اثر ته دوام ورکول غواړي. اور تفصیل د اسرار عالم محمد ناورو
په داسې حال کې چې پاکستان کې د عامه انتخاباتو لپاره سیاستوال او سیاسي ډلې کمپاینونه کوي کارپوهان وایي چې رتیر په څیر کېدای شي دا ځل هم د دې ملک اسټابلیشمنت د انتخاباتو په نتیجو اغیز وکړي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي پاکستان چې کله په وجود کې راغی نو د متحده هندستان څخه ورته مضبوطه پوځي اداره ورپر برخه شوه. د نوموړي په خبره نو همدغه وجه ده چې په اوس پر ریاستي امورو کې زیات واک ترلاسه کړو خو خادم حسین وایي اوس د پوز د غرول کم شوې ده او د ځینو سیاسي ډلو او شخصیتو ملاتړ کول یې روستۍ هڅه ده.
بالکل ما ته ښکاري چې د اسټابلیشمنت اخیری کوششونه دي چې هغه ټول اختیار چې اګین ځای په ځای ترول کېږي هغه بیا ترلاسه کی. خدا خبره په خپل ځای حقیقت دی چې تر اوسه پوری د دفاع یا د سکیورټی پالیسی د بهرنۍ چارو پالیسی او د داسي د افغانستان په حواله او د هند په حواله پالیسی لا تر اوسه پارلمان په هغه خپل ځای نه جوړ کړی شوی. دا په خپل ځای حقیقت دی. خدا چې کوم ما خبرو کې چې د پاکستان د اسټابلیشمنت د اختیار اصلولو یا د اختیار چلولو چې کوم صلاحیت وو هغه لیت کی بظاهر کمخکاری.
د پاکستان د پوز په خوانې لیفټننت جنرال تلت مسعود وای کڅ هم پوز نیخ پنیغه وس په سیاست کې مداخله نه کوي خود نو موړي په خبره کې دی چې د اسټابلیشمنت ځنې خلک د زنو سیاسي ډلو د ملاتړ کولو په وسیله خپل اثر ته دوام ورکول غواړي.
یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اس کے اسٹیبلشمنٹ کے طاہر القادری کو کی حمایت کر رہے ہوں
کې د شي د اسټابلیشمنت ځینې عناصر د طاهر القادری حمایت کوي ځکه چې هغه دا فکر کوي چې دا حکومت نه اهل دی او کارکړدګي سم نه ده او د دې د سمول لپاره پر دوی دباو ساتل پکار دي. نو د دا قسمه تحریکونو د لارې ک دوی په حکومت فشار ساتل شي نو ساتي دي
دباو ان کې پر رکھنا چاہیے. تو اگر اس قسم سے کہ موومنٹ سے دباو رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں.
تلت مسعود زیاتوی نن سبا زیاتر مسلې په تیر وختونو کې د پوزي اسټابلیشمنت لخوا په سیاست کې د مداخلت لوجې دي. خو د نوموړي په خبره د هیواد سیاسي ډلې هم کمزوري دي او د دې جوګنې دي چې د غیر جمهوریا ناصرو مخنیوي وکړي.
د سیویل قیادت ہے اس کو خود اپنی سیاسي قوت کو بڑھانا چاہیے.
باید چې سیاسي قیادت خپل سیاسي قوت زیات کړي خا کارکړدګي او خی او دولس اعتماد ترلاسه کړي. موږ د ترکی مثال اخیستی شو هلته ولسی حکومت خپل کارکردګي خکړه ولسی په اعتماد کې واخیست او د هیواد په پوز برلاسه شو او اوس چې د سویلین حکومت کوم کردار ده هغه تر سره کوي.
نو خپل لیکه کې وو ان پر حاوی هو گئے او جو رول او کردار ادا کرنا چاہیے ایک سویلین حکومت کو وو اپ کر رہے ہیں.
خو کارپو خادم حسین وای په پاکستان کې د غیر جمهوریت عناصر په سیاست کې د زیات اثر وجه دغه هیواد کمزوري سیاسي ګوندونه نه دي.
دا دلیل موږ منو نو دا دلیل خو دې پرم نه چې د پاکستان 13 کروڑ خلک یا د پاکستان 14 کروڑ خلک چې وخت تر وخت په فوج حکومت کې راغی نو اغینا اهلو یا اغي اختیار نه لرلو یا اغي کمزورو یا اغي سوچ نه شو لرلې یا اغي نالایق د دې وجه نه په فوج اختیار کې راغی یا په حکومت کول شروع کړ. زما خیال دا سنې د پاکستان سیاست سیاستدانانو یا سیاستمدارانو یا سیاسي ګوندونو وخت تر وخته مسلسل د اهلیت ښکار کړی دی او شو کړی دی مخې ته راوستي دی. که تاسو وګورئ د اتلسم ترمیم په اتفاق رای سره پاس کېدل بیا د زمره جنگ باوجود د صوبی حکومتونو د مختلفو شکلونو کې د ترقیاتي کارونو په مخ کې بوتلل.
د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي کچر په پاکستان کې سیاسي ګوندونه مضبوط شي او د خپل کارکردګۍ په وسیله عوام په اعتماد کې واخلي نو په خپل بغیر جمهوریت قوتونه نشي کولای چې د هیواد په سیاست کې مداخلت وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې ورستو کې په صوبه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمېر سکولونه د وسوالو لخوا تباه کړل شوي، خو د صوبې د تعلیم د وزیر تر مخه د ترهګرۍ باوجود دي د دغه صوبې په زیاتره سیمو کې د تعلیم شرح زیاته کړې ده. د مشال ریډیو د همکاري انیسا اجمل نه په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمېر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي، خو د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وایي چې د سکولونو ړنګولو باوجود هم په صوبه کې د تعلیم شرح زیاته شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت سردار حسین بابک وویل ترهګرۍ کې یو خوا پښتنو ته نقصان رسولې نو بلې خوا یې په خلکو کې د تعلیم په اړه شعور هم پیدا کړی.
56% زمونږ ټوټل دغه دا تعلیمي شرح ده، 5% په دې کې انرولمنت کې چې کوم دی هغه اضافه شوی ده، 74% زمونږ دلته د نارینه شرح ده او سره سره داسې بیا د نارینه زنانو شرح ده. شرح زمونږ ډېره زیاته سیوا په دې عالم شو چې تاسو ګورئ چې دې تر خبره پوهه باندې یو طرف زمونږ ته ډېر لوی تاوان شو، بل طرف زمونږ ته دا هم فائده وشوه چې په قوم کې یو احساس را بیدار شو، دا قوم چې دی تعلیم او د شعور زده کول غواړي، نو ټول کال چې دی هغه خپل بچي خپل بچیان چې دي دا تعلیم یافته لیدل غواړي.
سردار حسین بابک وایي د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره ډېر کار کړی او په مختلفو سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې هم جوړې کړي. سردار حسین بابک زیاتوی موجوده حکومت د پنځم کلاس پورې مورنۍ ژبو یعنی پښتو، هندکو، سرایکی، کوهار او چترالی ته سرکاري حیثیت هم ورکړی دی. د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي وسلوالو خو دا فکر لرلو چې د سکولونو روانولو سره به دوی پښتانه د تعلیمه بې برخې پاتې کړي، خو چې څومره سکولونه روان شول هم هغه عمره د تعلیم سره د خلکو مینه زیاته شوه.
وزیرستان نوالا تر چترال پوری او دبلی غاړه نه خیبر نوالا تر هزاری پوری دی هر مور او پلار دا خواهش پیدا شوې دی او ډېر شدت سره پیدا شوې دی. د پښتونخوا کې د یو سر نبل سر تزمه نو ماته داسې اندازه لګي چې په هر ځای کې دا مطالبه زیات تر وړاندې شروع کیږي د سکول نه او بیا راځي روزګار وغیره ته. چې کوم ډیمانډ دی یا مطالبه ده یا ضرورت دی د هغې احساس په عام ولس کې ډېر زیات سوا شوی دی.
د خادم حسین په خبره عام خلک د سکولونو پر وانولو تر بلې هرې پیښې ډېر ردعمل او خفګان ښیي او همدا وجه ده چې خلکو په بدو حالاتو کې هم تعلیم اغستل نه دي پریښودي.
تاسو د مشال د همکاري انیس اجمل رپورټ اوریدو. د پېښور کلیوالي سیمې چې قبالي علاقو سره نږدې راځي په تیره موده کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د جوړو شوو امن لښکرونو حکومت او امنیتي ادارو مراعات واپس اخیستلي. د پولیسو په خبره د امن د دغه لښکر غړي د خپل مشن نه اوریدلي. په تیره موده کې په پېښور او فاټا کې د امن د لښکر په غړو او مشرانو وسوال بریدونه هم مخې ته راغلي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور هغه کلیوالي سیمې کوم چې قبایلي علاقو سره په پوله پرتې دي پکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جوړ کړی شوی ځنی امن لښکرونه پولیس خپل کسان او وسله واپس اخیستې دي. پولیس دریز لري چې ځنی امن لښکرو کارکردګي نه ده ښودلې نو د هغوی نه لاس پسر شوي دي. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو چارواکو مشال لیډو ته په دې لړ کې وویل چې د امن لښکرو مقصد په دغه سیمو کې د پولیس او حکومت سره مرستې کول دي او د امن راوستو لپاره هلې ځلې کول دي. خو ولې تېر سمو دې راسې دغه سیمو کې ځنی امن لښکرو دغه مقصد نه پشا شوي دي. دا بډبیرې سیمې د پولیسو مشر ډی ایس پی فضل مولا په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
امن لښکر د دې لپاره دی چې هغه د قوم او د ملک خدمت کوي او چې انتقامي ذاتي مفاد لپاره څوک استعمالوي نو هغې ته خو بیا ضرورت نشته دی. ته چې مخې ته داسې څوک راځي او هغه وینو چې هغې موږ ته څه یا حکومت ته څه فایده لري او د حکومت د هغې باندې خرڅه کېږي نو هغې نه بیا موږ کسان چې کمیان ورکو او موږ نور سرکاري ډیوټۍ باندې موږ لګوو.
همدارنګ د متنو تانې ایس ایچ او اشرت خان مشال لیړو ته وویل چې کوم کسان د امن لښکرو خپلې ذمهوارۍ نه ترسره کوي د هغوی نه مراعات اخیستې شوي دي.
امن لښکرو سره چې کوم کسان ډیوټي کوي نو هغې ته خو باقاعده تنخواه هم ملاویږي موږ سره پسرنټ باندې هم دي. کوم چې لښکرو سره دي ډیوټي کوي کوم چې ډیوټي نه کوي نو هغه خو به لازمن تنخواه هغه ته بیا نه شي ملاویدی که نه.
ولې دې لړ کې چې کله موږ تا بډه ویرې ته په مومن امن لښکر مشر
مکمل شاه د چانه چې دغه حکومتي مرستې اخیستې شوي دي پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دوی د کورنۍ غړي په دې مقصد کې وژل شوي دي نو نوره کارکردګي دوی څه ته وایي.
زما بل تربور چې دی هغه نواز نومي چې هغه د نر نه بره ټینګو ایم بوتلو هغه مر را لرولېږلو زما یو ورو اوس هم په ډنګورو ګرځي دا خو صرف ما در ته خپلې خبرې وکړې دغه چې زما د هر ملګري نه چې دا په ضرور مر دی د اسف په کې چې دی ضرور لاړو کارکردګي خو زه نور څه ووایم یا په متلو علاقه کې شلې ده یا په بره ډېره کې شلې ده دا ټول افسران د دې ګوان دي چې په هر مقابله کې مونږ دې سره شانه په شانه دغه کړې ده اوس پکې زمونږ نه پوهېږو چې مونږ نه دې څه کارکردګي غواړي.
دوی زیاته کړه چې حکومت لا په کار دی چې دوی سره خپلې مرستې بحال کړي. ولې که حکومت دوی سره مرستې نه هم کوي نو بیا به هم دوی په خپله خوره د امن لاوستو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. یاد دی وی چې د دغه امن لښکرو مشران وینا وه د پولیسو د دوی نه مرستې اخیستل به د سیمې په امن باندې بد اغیز وغورځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د افغانستان د ننګرهار یو خبریاله ډیوا چې اصلي نوم یې صحیفه ده سموده وړاندې د ننګرهار په محکمه کې لخپل نامزاد نه د طلاق غوښتون کې شوی و او پرون عدالت د هغې په حق کې فیصله وکړه. ډیوا وایي چې هغو قاضیانو ته دې سخت سزا ورکړل شي چې له دې نه یې د رشوت او یا هم نورې غوښتنې کړې وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
که یو لوري ته خبریاله ډیوه د ننګرهار له محکمې څخه په دې خوښه ده چې بحثو یې د ده له غوښتنو سره سم طلاق ورکړل شو، بل لوري ته له حکومت نه غواړي چې هغو قاضیانو ته د سخته سزا ورکړل شي چې له ده څخه یې رشوت او یا هم نورې غوښتنې لرلې. نوموړي وایي
کوم قاضیان چې مانه پیسې غوښتي او یا نورې غوښتنې لرلې غواړم چې هغه باید دغه محکمو ته کش کول شي او تر څو هغې ته جزا ورکړي تر څو په راتلونکي کې هیڅ یو قاضي دغه جرات ونه کړي.
ډیوه وایي چې یوازې د ځان د حقونو په خاطر نه بلکې د اداري او اخلاقي فساد په ضد غږ پورته کړی دی.
ما هدف یوازې دا نه و چې ماته د حق حقوق یا ماسره د انصاف وشي، هدف مې دا و چې دغه کوم اداري فساد چې نن زموږ په ادارو کې روان دغه ول له منځه نه ځي. په هر ځای کې کانفرنسونه کې په هر ځای کې خبرې کې خو جدي اقدام نه کوي. ما په ثبوت سره ټول نړۍ ته وښودل خو چا اوسه پورې اوس هم جدي اقدام نه دی کړی.
د ډیوي د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د محاکمو رئیس فضل هادي فاضل وایي چې کوم قاضی چې له ډیوې څخه رشوت او یا کومه بله غوښتنه لرله هغه د افغانستان د سترې محکمې په امر له دندې ګوښه کړل شوی دی.
د فساد په ارتباط باندې سترې محکمې دا وکړل چې د وظیفې نه ویستو د دیرش څلوېښتو کلو قاضي و ازلې کې په محکمه کې هغه موضوع څېړل کېږي چې څوک هرې عارض موجود وي. ډیوه خور تر اوسه پورې نه دلته ماته عریضه راکړې نه سترې محکمې ته عریضه ورکړې.
ډیوه چې اصلي نوم یې صحیفه ده دوه کاله وړاندې له یوه ډاکټر سره کوژدن کړې وه او څو اونۍ وړاندې د ننګرهار په محاکمه کې له خپل نامزاد څخه د طلاق غوښتونکې شوه چې د ظهور الدین په نوم یو تن قاضي ترینه په اول سر کې د رشوت او بیا د واده کولو غوښتونکې شو. ډیوی د قاضی ظهور الدین غږ ریکارډ کړی و او بیا یې یوې نړیوالې راډیو ته لیږلی و. کله چې د ډیوی قضیه د میډیا له لارې خپره شوه، له دې پیښې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبر شو او د پیښې د ژورې څېړنې سپارښتنه یې وکړه چې سم له واره سترې محکمې قاضي ظهور الدین له دندې ګوښه کړ او د روحاني په نوم یو بل تن قاضي چې په دغه پیښه کې تورن و هغه یې د جزا په ډول نیمروز ولایت ته تبدیل کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سحر نه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
افغان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شو بریدونو موضوع باندې به کار کوي. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې ډایرکټر هاشم خان ویلي دي چې د فاټا په هغو سیمو کې چېرته چې د نامنې له وجې د ماشومانو زده کوونکو د تعلیم لړۍ پرې شوې وه، د هغوی لپاره یې په کم وخت کې د زیاتو زده کړو 25 مرکزونه جوړ کړي دي. د راپورونو له مخه پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په ډومبو کې ایران ته 1,00,000 غنم برآمد کوي. ولسمشر حامد کرزی د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ بریدونه په کلکه غندلي دي. د شام د ولسمشر بشار الاسد په وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کورنۍ په خپل پلانټ اټوبي هوایي ریاست کې د کرسمس د رخصتو له تیرولو وروسته بیرته په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه کېږي نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن به خپلې دندې ته د یوې میاشتې د ناروغۍ نه پس بیا ستنه شي.
لن خبرنو موزم د همکار مجید بابر ناوریده او سم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چغټ کی د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو ژبه ورسپانو اکسپریس او دنیا خپل اداریه د چیف جسټس افتخار محمد چودري لخوا په ورکړل شوی بیان لیکلی دی د کوم نه چې د جمهوریت د بقا د پاره د هغه اعظم سرګندېږي. دغه لړکی دنیا ورسپانو وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري وینا د ټول کام لپاره د حوصله وړ دا چې د انتخاباتو د لارې راتلونکي پارټي به حکومت کوي او هیڅ یو تنبه جمهوریت نشي ختمولی. اداریه لیکي چې د ملک سیاسي حالات او معاملات د ټولو په وړاندې دي، د ټول ټاکنو وخت را نږدې دي او په داسې حالاتو کې علامه القادری اسلام آباد ته د لانگ مارچ راوستو اعلان هم کړی دی. نو که د چیف جسټس بیان ته د دې اعلان وروستو د روچتیدونکو خدشاتو په رڼا کې وکتی شي، نو د دې نه دا پیغام ملاویږي چې که هر څوک د آئین خلاف ګام پورته کړي، عدالت به کله هم د هغې مرسته نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې د ملک سیاسي جماعتونو مشرانو له پکار دي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او ملک کې د جمهوریت د استحکام او سلامتۍ لپاره د یو بل ملګرتیا وکړي او راتلونکو ټولټاګنو لپاره لار هواره کړي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه کې د 2014 وروسته د افغانستان صورتحال ته پام را ګرځولې دی. اداریه وایي چې د حامد کرزی د امریکې د دورې نه وړاندې امریکا کې په دې خبره باس روان دی چې د کال 2014 وروسته افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره افغان ملي اردو ته څومره امریکایي عسکر پرېښودي شي. دغه لړکې جنرال جان ایلن درې تجویزونه ورکړي دي چې پکې د 6,000، 10,000 او 20,000 پوځیانو د ایسارتیا ویل شوي دي. اداریه زیاتوي چې بل طرف ته د وایټ هاوس نه مطبوعاتو ته ویل شوي دي چې دوی پینټاګون ته د 3,000 نه تر 9,000 پورې پوځیانو د ایسارتیا ویلي دي او ممکنه ده چې 2014 وروسته به افغانستان کې تر 10,000 کم امریکایي عسکر پاتې شي. اداریه وایي چې راتلونکي دوه کاله دغه لړکې ډېر اهم دي چې سبا کیږي. آیا افغان طالبان به دې ته جوړ کړي شي چې د خبرو اترو میز ته راشي، یا افغان حکومت دومره توان لري چې امنیتي وضع به په کنټرول کې وساتي، او یا دا چې افغان ملي اردو د دې جوګه دي چې واک ترلاسه کړي کنه، او دا هم چې آیا حامد کرزی به د امریکایي عسکرو ایسارتیا اومنی که ده مخالفت بکوی، دا هم یو اهم سوال ده.
ده سیمه حالات او ده نړۍ مطبوعات. دان رسپانا په خپل یو ادارې کې لیکي چې په دې نیزو کې د پاکستانی په واسطه نظری په اړه ډېرې خبرې وشوې. د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد یوې نوې نظریې ته ضرورت لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د هغه پخوانی جنرال سټینلی مکریسټل په اړه لیکي چې به امریکایي مجلې رولینګ سټون سره په مرکه کې په ولسمشر باراک اوباما او د هغه په انتظامی نیوکه کړې وي چې له وجې بیا د خپل دندې نه هم استعفا ورکړې وه. دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې په دینې زده کې د پاکستانی پوز د نظریه په اړه ډېرې خبرې وشوې. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد یوې نوې نظریه ته اړتیا لري. د وزیر اعظم لخوا دا وینا په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د راپورونو له مخه پاکستانی پوز خپلې نظریه ته بیا کتنه غواړي او پکې په هیواد دننه ترهګري دغه هیواد ته د یو مهم ګواښ په توګه شاملول غواړي. ورسپانه دي چې داسې نوې فکر نه دی، بلکه تیر کال د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د دغه هیواد د آزادۍ په ورځ په خپل یو وینا کې نه صرف دا ویلی وو چې سغدریزی او ترهګری دا مهال تر ټولو مهم چیلنجونه دي، بلکې دا یې هم ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ د دوی خپل جنگ دی. ورسپانه لیکي چې ښکاري داسې د پاکستان پوځي ذهنیت کې دغه بدلون د تیر څه وخت نه رامنځته شوی دی او بلخوا د پاکستان د حکومت سره هم د دغه ګواښ ادراک شته او خپل دریځ د ځینو ځانګړو پیښو پر ضد د غندنې په شکل کې څرګندوي. خو د ورسپانې په وینا تر دا مهال دا نه دي شوي چې په دغه نوې نظریه ټول ولس راټول او متفق کړي او د سخت دریځۍ پر ضد دغې نوې نظریه کې د عام ولس، سرتیرو، سیاستوالو او د میډیا د ځینو خلکو شکونه هم لرې کړل شي. ورسپانه لیکي مسله دا ده چې د وخت تیرېدو سره سره دغه نظریه کې بنیادي بدلونونه شوي دي. پاکستانیانو ته یاد دي چې څنګه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد دغه وسلوال د ریاست لخوا اوروزلې او په وسلو سنبال کړل شو او بیا په کشمیر کې د جهاد په نامه په جګړو کې استعمال کړل شول او چې کله په 2001 کال کې تګلارې بدله شوه نو بیا په خوانی خ جهادي ډلو باندې بندیزونه لګول شول. خو په دغو کې ځنې د بندیز لاندې ډلې اوس هم د ناسرګند وجو لوجي خپل فعالیتونه کوي. ادارې زیاتوي چې په نیجی محفلونو کې ځنې پوځي چارواکي دا مني چې پاتیایي ملسیزه کې هم د ریاست تګلاره غلطه وه او په نوی ملسیزه کې هم. او جنرال کیانی هم په خپل وینا کې که څه هم د تفصیلاتو نه ډډه وکړه، خدای وویل چې په تیرو وختونو کې د غلطیانو موږ ټول ذمہوار یو. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د هغه پخوانی جرنیل سټینلی مکریسټل په اړه لیکي چې یو امریکایي مجلې رولینګ سټون سره په مرکه کې په ولسمشر باراک اوباما او د هغه د انتظامیه په ځینو چارواکو نیوکه کړې وي چې له وجې بیا خپل دندې نه استعفا ورکړې وه. اجانس د مکریسټل په یادښتونو مبنی نوی چاپ شوی کتاب نه د رولینګ سټون مجلې سره د مرکې په حواله مکریسټل نقل کوي او وایي چې مکریسټل لیکي چې د دې نه پرته چې د هغې مرکې جزئیات څومره کره او واضح وو، خو ذمہواري ټوله زما وه. اجانس لیکي چې د رولینګ سټون مجلې په هغه مقاله کې د مکریسټل ځینو ناپېژندل شو سلاکارانو په اوباما، د هغه په ملګرو او په مرستیال ولسمشر جو بایدن سخت انتقاد کړی وو. جو بایدن د مکریسټل دغه تګلارې سره هم متفق نه و چې افغانستان ته یې د نورو پوځونو استولو غوښتنه کړې وه.
زمون همکار مجید بابر وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی غواړي د قطر سره د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په یو خبری کانفرنس کې د دې خبري ترڅنګ امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه هم معلومات ورک چې تفصیلی د مشال همکار محمد قاسم سولمل کابل را لګلې.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای ډیر ژر به په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه د قطر او افغاني چارواکو ترمنځ خبرې پیل سي. د هڅې په داسال کې روانې دي چې تیرونی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نسی د دې دفتر پر پرانستلو به موافقه ونه کړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبري غونډه ته ویل هیله مند چې په دې اړه امریکا ته د ولسمشر کرزی تر سفر وروسته خبري وسی.
په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړیدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبري نه دي شوي، خو هیله من یو چې په دې اړه خبري وشي، خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي.
د طالبان لپاره د یو ادرس د جوړیدو هڅې په داسال کې جریان لري چې وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. د طالبانو په باور افغان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره کافي صلاحیت نه لري او دوی غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړې. اخوا ټاکل سوی د ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي په دې سفر کې به د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې بهیر او په دې بهیر کې د امریکا پر رول وژغیږي.
په واشنگتن کې د لیدنو د اجنډا دویم اساسي مسأله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون دی. له وسله والو مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړی رول درېمه مسأله ده. او څلورمه موضوع چې پرې خبرې کېږي هغه د تحول لسیزه او د 2014 او 2024 کلونو ترمنځ د امریکا د اقتصادي مرستو څرنګوالی دی.
ولسمشر کرزی په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره امریکا ته سفر کوي چې ویل کېږي په وروستیو کې په دې بهیر کې یو لړ پرمختګونه رامنځته سوي. پاکستان هم په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنې کړې دي او په دې لړ کې یو شمېر طالب چارواکي له خپلو زندانونو آزاد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په کونړ کې د افغانو په ځای پاکستانی روپۍ چلیږي، خو تر اوسه افغان چارواکي په دې نه دي بریالي شوي چې د نورو سرحدي ولایتونو په سر په کونړ کې هم افغان کرنسي وچلوي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورو سرحدي ولایتونو په چیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلداري چلیږي. د دغه ولایت وسیدونکي وای حکومتي چارواکي د افغانیو د دودولو او کلدارو د بندولو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه اخلي، بلکې ګڼ دولتي چارواکي له دوکانونو څخه خپل شیان په کلدارو اخلي او چې افغاني ورته په تنخواه کې ورکړل شي نو په کلدارو یې اړوي.
زه محمد نعیم یم، د کرالي اوسیدونکی یم. وجه دغه چې مقصد خپل مامور شي بیا مادیم شي هغه خپل تنخواه واخلي، هغه سراب ته ورکړي.
دی چې کله افغاني واخلي راسنه دغه ته وړي سراب ته. هلته کلداري کې
د دولت مامورین چې اول معاش واخلي وړي سراب ته کلداري کوي. مجازات هغه چاته ورکړل شي او دولت مامور په کلدارو سودا کوي. او دویم زما نظر دا دی چې تر څو هغه څوک چې په کلدارو سودا کوي او پیسې راوړي چې هغه خلک مجازات ونه ویني، نو دکاندار بیچاره خو کوي ورنکې ته په غلا بلی ورکوي.
دوی وای کچیرته څوک د موټرو اډو او د ترانسپورت لخوا په لارو کې جوړو شوو د حق لوبور او نورو زینو تلاړ شي نو بګوري چې دولتي مامورین د افغاني په ځای کلدار اخلي.
زده چې افغاني خپل حکومت نه دور کینو ټول کلدار اخلي، ټیکس کې کلدار اخلي، ترانسپورت کې کلدار اخلي.
د کونړ وسیدونکو وای یو شمیر هټیوالو هم دوی اړکړي چې د افغاني په ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي، ځکه چې دکان لرونکي د افغاني او پاکستاني کلدارو ترمنځ توپیر نه کوي. په کونړ کې د اسنافو د ټولنې مشر حاجی سید عظیم ویل دوی ټوله ورځ په دې هیله ناست وي چې څوک به ورته افغاني راوړي، خو ډیر لږ کسان د افغانیو په بدل کې ترې سودا اخلي.
زه هم دې بازار تلسی یو دکاندار پیدا کا چې ته ورته افغاني ورلو تانه وانخلي یا در سره ظلم وکړي. خو دا چې اوس خلکو سره اکثریت د کالدارو دي او کورته یو چلاټ سراب نه ماته افغاني راوړ هغه ته ګران تمامي ورته ځېته موږ باندې دکاندار هم لاره ښه نه لګوي چې ورته څه دې مړ شول. حکومت کوم دې پلان کې کوم دې باور کوم چې سره راوځو د ماخام پر دې توسي خلکو ته کوم چور بیا ډیر فن روسته کالدار نه وړي موږ ته افغاني راوړ.
سید عظیم وای تر څو چې په ټول هیواد کې د بهراني وسارو په ساتلو او راکړه ورکړه بندیز ونه لګول شي تر هغې نه افغاني دود کېدی شي او نه هم د نورو اثارو د چلخت مخنیول کېدی شي.
کالدار د دې تاریخ د پوره چاسې رېوړې افغاني وخت دین روسته چاسې کالدار په جګ کې پیدا شو، میس کې پیدا شو، دا به قاچاق وي. هغه سره قانون په وړاندې عمل کوي، دا د مخنیوي لار ده. ولا قدر ته مې تغییر پکې دان درغله چې تر څو کې میسون راوځي خلک هیڅ کاروبار نه کوي. چې میسون د مخې لاړ شي بیا هغه عادي حالات باندې خلک دکانداري کوي. حتی لوسه کوشش کوو خو امکان نه لري، تر څو چې قاچاق د مملکت صد قاچاق نه ګرځول شي نو په دې باندې لس کال وشو افغاني نه راوچ کیږي.
په کونړ کې د افغانستان بانک رئیس حاجی حضرت خان ویل دوی تر اوسه دا ویو په شاوخوا کې هټیوال په کلدارو د راکړې ورکړې لامل جرمانه کړی دی.
تقریبا د کار په جریان کې کوم موظف کمیسون چې دی هغه د شپېتو نه تر اویو کسانو پورې په معاملاتو کې پردي اسعار استعمالونکي چې دی دا جریمه کړې دي او جریمه بانک ته تحویل شوې ده. په اوسط ډول باندې د 500 نه نیولې تر 5000 پورې د معاملې د حجم مطابق جریمه ورکړل شوې ده. دولتي ادارات چې دی هغه هم په دې مصیبت باندې ککړې دي او د خلکو همکاري چې ده د وطن قانون له پوره حبه نیم زموږ سره بده کې کار مده من په خپل هم دغه دولتي اداراتو خلک جده منګه جریمه کړی دي او دغه ادارو ته رسمي مکتوب استولې ده.
هغه وای د افغانستان بانک زیاته هڅه کوي چې په کونړ کې افغاني دود کړي، خو امنیتي چارواکي ورسره ډیره لږه همکاري کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایواز محمد نظیری به د بانک د مسول خبرې نه مانی او وایي چې امنیتي ځواکونو تل د افغانیو د دودولو په منظور د افغانستان بانک او نورو اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده. کارپوهان وایي تر څو چې ټول افغانان د کلدارو ډالرو او ایراني ریالو په ځای په جبونو او زړونو کې افغانیو ته ځای ورنکړي او حکومت په هیواد کې دننه د خوراکي او نورو موادو تولیدونکي فابریکې جوړې نکړي، تر هغې د افغانیو رواجول ستونزمن دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس هم راځیو بل رپورټ ته. د پښتو ژبې مشهور یو اویا کلن سندرغاړی احمد ګل استاد وای 55 کلن راهیسې سندری وای او د نوې شاعرۍ او میوزیک له وجې د خپل ځوان کول لپاره ډیر خپه دی او وای باید ځوان کول په خپل سندرو کې ښه پیغام وړاندې کړي. د استاد احمد ګل سره د مشال همکار خبرې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا پښتو ژبې خوږ او د ټپې نه وړاندې د مخصوص یا قربان د پاره مشهور یو اویا کلن سندرغاړی احمد ګل استاد وای 50 څخه زیات کلونه یې سندرې ویلې دي.
50 کاله مې ګانو کو کې دې شي چې مې 60 کړی وي، خو زه د خپل دغه نوې موزمه 71 سال عمر هم بس نو سبانه بس سبا زمونږ کې دې شي ریکارډ دې ټي وی باندې پرون مونږ ازيري ور کړی نن مې چټي واغ.
خو احمد ګل استاد ډیر خفګان هم سرګن کړو. نو هغه پس او څنګه
د پښتو شاعری خو شرمېده، یې ګالا برازي کباران وریږي مدل ته مال راځي نه نه دې نه منم دا مې لږ کدا شاعری ده خو خپه دی اوسنی کل لیو چې دا خدای خراب کړه اوسنی کل چې دې سندرو دې سیډیګانو دې موبایل خراب.
د احمد ګل استاد هغه ملګری چې به ور سره جوړه سندره ویلې یا یې همزولیو ډیر پکې مړ شوی دی، او کوم ملګری چې د هغه په شان دا سات هم سندره وای نو هغه سوک سوک دی
لکه خیال محمد پاتې دی، ز پاتې ما، ګلاب شیر پاتې دی، اکبر حسین پاتې دی. ګلاب شیر خو غریب مجلس نه لکه پاتې دی، خو دامنې ګرځي کنه خپون لکه کمزور دی. بل خیال محمد دی هغه غانه پریښې ده
هغهم بچانه
کنه دامنې دغه دی او بد یو اکبر حسین پی.
د استاد څومره شاګردان دي؟
تقریبا زه خو ډېرې شکرې مکرې ځانه نالم د شاګرد 20-25 به مې شاګردان دلته پېښور کړي، خو داسې بنو شو بل سوال تم شتا او ډېر خلک روانه شه داوه کوي چې څوک ته کپوسو کې چې له چا شاګرد دی پلان بس متاثر یې کنه.
احمد ګل استاد نه مو پختل چیرته بهرونو هیوادونو تم تللی او کنه؟
خدا شه ډېر نیم غزه دی خودي الین کا دوبای تا کدا دو درې درې غنټه مزل د دوبای دا تر رسول خیمه پورې شارجه دا ما ته تللی دي. هر سره خیال محمد او میرا وس او دا بیا چې کتر تطلم نو دا سره صرف نازک بال و.
د نن وخت د موسیقي اوزارونو او د پخوانی وخت اوزارونو او مایلس کې سفرق دی استاد یې داسې بیانوي.
لکه زمو زمانہ خدا و چې زمو بغاړه کې باجی وي ته ولاړې مې لس بو دکړي مار بو ولاړو باجو والا بو ولاړو رباب والا بو ولاړو. زمانہ کې خیر رباب وو صرف یو سړی و په رباب باندې راغن دیو محمد زمیر استاد نامه او ټی ریډیو کې به رباب وبول او د بل نامه و امن الله او د دریم ربابي نامه و باغیرم خو دی بچا سره تلنه اوس دا ول چې د دې نوی کول غریبانو بس حال.
احمد ګل استاد چې جګ خرقولي ټوپۍ په سر ایخو دی وي په وینا چې هغه دا سات هم د ټي وي او د رادیو ډیرو پروګرامونو لزی، خو اوریدونکو یا خو ډیر مشران خلک وي او یا هغه تنان چې د موسیقۍ د محفل نه خوند اخلي.
اوس هم په سلام پښتونخوا کې د غزاله جاوید دا سندره وو. اوس همزو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې د سندرغاړي استاد رحیم غمزاده د لومړی تلین یاد غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چارواکو سربیره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمېر غړو هم برخه لرله. یو شمېر کارپوهانو، ادیبانو او هنرمندانو په خپلو خبرو کې د استاد رحیم غمزاده د هنر او کار ستاینه وکړه. باز محمد عابد ورو
دغه یاد غونډه چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو، هنرمندانو او د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه، یو شمېر پوهانو د رحیم غمزاده په ژوند او پن رڼا واچوله. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د رحیم غمزاده په هغو اثارو ویړي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي.
استاد رحیم غمزاده زمونږ په دغه کلیوالي ولسی موسیقي کې داسې یو څیره راپورته شوله چې هم په دغه کې د کلیوالي موسیقي رنګ او خوند او بوی وو، او هم دغه د لوس نوی دور د هنرمندانو رنګ او خوند او بوی د ځان سره لاره. د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې چې کوم آثار هم د راډیو په برخه کې خوندي دي، هم د ټلویزیون په برخه کې، دا واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه نه هېریدونکي آثار دي، او د نوم به ورسره غږ سره د دلته پر ژوندې وي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی وویل چې رحیم غمزاده داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان پرې ویاړي.
داسې سپېڅلي پاک شخصیتونه تل یادېږي، که هنرمند وي، شاعر وي، لیکوال وي، نویسنده وي. رحیم غمزاده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي، لوی ننګرهار پرې ویاړي، او د دوی کورنۍ باید پرې وویاړي. په شعر کې چې اکثره کمپوزونه د خپل وه او شعرونه بیا هم د خپل وه، چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی، زموږ په ډېرو لږو هنرمندان
نامتو سندرغاړی استاد ګلزمان وایي چې رحیم غمزاده چې کوم خدمت پښتو موسیقۍ ته کړی، ډیرو کمو هنرمندانو به کړی وي.
چې کومه د خپل هنر ته، د پښتنو هنر ته کوم خدمت ده کړی ده، ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي. نو داسې ناستې مو کړي دي، کوټې کې مو د کنسرتونه ورکړي دي، پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي، دلته مو ډېر ناستې ولاړې کړي، د افغانستان په ډېرو ځایو کې مو کنسرتونه ورکړي دي. هنرمند باید داسې هنرمند وي لکه رحیم غمزاده استاد.
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړی آیات ګردیزی وایي چې رحیم غمزاده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و، بلکې یو ښه کمپوزر هم و او ادبی ذوق هم لرلو.
زما د غمزاده صاحب په باره کې دومره ویلی شم چې په اولي هغه څوک و چې په هندي طرزو کې افغاني شعرونه جوړ کړه. هغه غمزاده صاحب د هغې له جملې نه اوس هم ملي په تلویزیون کې خپرېږي، ډېر پخوانه. او د غمزاده صاحب ډېر شاګردان شته، ځکه چې هر څوک چې د غمزاده صاحب غزلې وایي هغه ډېر شاګرد ده. او غمزاده صاحب ښه کمپوزیتور و او ښه هنرمند و، دومره ادبي فکر هم ورسره و، یو ډېر باعلمه او پرهیزګاره سړی و.
د غونډې په اخر کې بېلابېلو سندرغاړو د استاد رحیم غمزاده د خلی ویل شوی سندری او ویلی چې د بریالي ولی په غک کې د هغه د سندری یو برخه ستاسو په وړاندې ګدو. و
استاد رحیم غمزده د 1409 کال د قوس د میاشتې په 15مه نیټه د 23 کلونو په عمر په ننګرهار کې ومړ. ارواښاد له نیمې پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقۍ ودې توقف کړی و او د خپل هنري استعداد له برکته یې تلپاتې هنر تخلیق کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1513.5 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
او اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې د فضا فیاض دا سندره ورو.
خیال میں زنگوی او خیال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی جانان خیال میں زنگوی او خیال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی اے لگا دٹال میں زنگوی زنگوی او سوال میں زنگوی ہے لگا دٹال میں زنگوی لگا دٹال لگا دٹال میں زنگوی دے بڑکی خوب گڈے بڑے زینا شمبورے لبنگینا شمبورے لبنگینا دے بڑکی خوب گڈے بڑے زینا